اوریدن کو د مشال ډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسلام عمر سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځې 2 بجې شوي. په ځوانانو غږ خبرونه کې له صفي الله مروت سره خبرې کوو چې پر خان عبدالولي خان یې پی ایچ ډی کړې. د سپورټس نړۍ ته به ځو. د پاکستان په سوپر لیګ به خبرې کوو او سوشل میډیا کې د پښتونخوا ولسي تحریک د ځوانانو لخوا په ویډیوي کمپین به هم خبرې کوو. خو لومړی ورجو احمد شاه اعظمي ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د بلوچستان وزیر اعلی ویل دی چې په دغه صوبه کې تر اوسه د عیش وسلواله ډله شتون نه لري. د خیبر پښتونخوا د کوټ پولیسو د وسلوالو د یوه مهم قمندان د نیولو ادعا کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلاسه ویدي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري وایي که څه هم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان لشکري جنګوي او د بیلتون غوښتونکو بلوڅ وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي، خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه د عیش وسلواله ډله شتون نه لري. نوموړي پر ماښام له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې د حکومت په دې خبر و چې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره به په صوبه کې امنیت خراب سي، خو په خبره یې حکومت به امنیتي وضع ډېر ژر ښه کړي. نوموړي وویل حکومت یې پلان لري چې کوټه یو واري بیا باثباته ښار جوړ کړي او د همدې لپاره یې ټولو اړوند امنیتي لوړپوړو چارواکو ته امر کړی چې په جدي توګه حالات کنټرول کړي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پولیسو د وسلوال د یوه مهم قمندان د نیولو ادعا کړې ده. د ښار د پولیسو ویاند فضل نیم تېر ماښام مشال راډیو ته وویل د دلاور په نوم قمندان یې د کوهاټ په کې ډي ای سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیوی. دی زیاتوي چې نیول سوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل برخې قمندان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمې درج وي. تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هنګو ضلع تور وړې اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دې له پاکستانیو امنیتي سرتیرو خالي کړل سي. د سیمې اوسېدونکي همدرد اورکزي تېر ورځ مشال راډیو ته وویل امنیتي سرتیرو ته دې متبادل ځای پیدا کړل سي، ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي.
مو سکیورټی فورسز او اعلی حکامونو دا مطالبه کوو چې کدا سکول د بچای لپاره د تعلیمي صورتحال لپاره خالي شي او د دو آرمی او د سکیورټی فورسز لپاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډېره ښه خبره.
د پاکستان امنیتي سرتیري له 2014 کال راهیسې د تور وړې په ښوونځي کې میشتي او د سکول مشر وایي ماشومان اوس په ځینو نورو ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامي یا امنیتي ځواکونو د سیمې اوسېدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان د تعلیم، روغتیا او بېخبنار د انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړې دي. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې غړو یوه پلاوي ته په وینا کې وویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې دغه هیواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسان اقبال زیاته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالات ښه کړي، بلکې د سیمې اوسېدونکي به هم یو بل ته نږدې کړي. خبرونه لمشال اډیو خوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د جرمني په میونیخ ښار کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خبرسي بیان کې راغلی اشرف غني به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان د امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دی. تاکه سوی چې د میونیخ په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سږنی میونیخ امنیتي کانفرانس پر داسې وخت کې چې شای اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور سوی یو راپور د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړلو یو لړ مشکلاتو د هوارولو هڅې کوي. راپور وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لوی لوی بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهېږي. د میونیخ کلنۍ غونډه به له نن تر یک شنبه ورځې پورې روانه وي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربېره افغان امنیتي ځواکونو ثبات کړی چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی سي. نوموړي تېر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل شای روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابته یې کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
سلطان برګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 13,000 څخه زیات سرتیري میشت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوال سره په شانګ پر اوربان سلاسه ودی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل سي. نوموړی تېر ماښام په میونخ کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپای ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیران سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلاسه ودی. کیری وویل دا اوربان د اسلامي دولت او النصرت جبهې پر سختدریزو ډلو نه عملي کېږي. ده وویل د شام ملاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو دې ډلې مشران پر دې هم سلاسول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ او پراخ کړي. د ویل ټولې خواوې سلاسوي چې ژر تر ژره د شام د سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پوروشنکو غږ کړی چې ژر تر ژره د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي بایدن دا غوښتنه له پوروشنکو سره په یوه ټلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېر اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپل دنده پرېښوده. جو بایدن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روانې ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندیښنه څرګنده کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 80 پیسې او په 1.25 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ نوي پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 1.5 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 1.5 پیسې او په یو روپۍ 3.5 پیسې. او 200 یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس والی پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ ملو
کو وایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اردوونکو د ځوانانو غږ خپرونه کې یو وار بیا د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني. اردوونکو د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د وتلي پښتون سیاستوال خان عبدالولي خان په ژوند او مبارزه کې د پښتنو ځوانانو لپاره څه سبق دی، هغوی ترې څه زده کولی شي. په ځوانانو غږ خپرونه کې له صفي الله مروت سره خبرې کوو چې پر خان عبدالولي خان جي پی ایچ ډی کړي. د سپورټس نړۍ ته به هم زو، د پاکستان په سوپر لیګ به خبرې کوو. سوشل میډیا کې د پښتونخوا ولسي تحریک د ځوانانو لخوا په ویډیوي کمپین به هم خبرې کوو. خو تاسو کولی شئ موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیره او د اسکایپ اډی له ځان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم موږ خپل ویډیوي پرومو ورکړې ده د دې ځوانانو غږ د نننۍ خبرونې د هغې لاندې چې ستاسو کومې پوښتنې دي هغه باید ضرور ځواب وو. خو دلته کې تاسو ته د خپلو میلمنو پیژنګلو کوم چې په دې اعلان کې شوي
د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې زموږ میلمانه دي
ڈاکٹر سفیلہ خان مروت دی اسلام آباد نا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد نا ٹولو تو ہر کلے ہوا زما چکم ریسرچ فیلڈ دے آگا کی زما پی ایچ ڈی چکم تھیسز دے آگا عبدالولی خان باندھے دے دے آگا چکم سی آر سی زندگی دے
پی ایس ایل سربا نہ صرف کرکٹ بلکہ پاکستان چکم سافٹ ایم ایچ دے دا پٹول دنیا کے بروخانہ کی.
السلام علیکم زما نوم طارق افغان دی زه د پښتونخوا ولسی تحریک ممبر یم. موږ دا سی پیک ویډیو کمپین شروع کړی دی. زموږ مقصد د دې کمپین نه دا دی چې په چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کې د پښتنو سره دا کم زیاتی روان دی چې په پښتنو کې موږ یو اویرنس پیدا کړو پوهه پیدا کړو او ټول قوم په دې باندې متفق کړو چې د مرکز له طرف نه موږ سره زیاتی روان دی. ځوانان موږ را بیدارول غواړو. زموږ د دې ویډیو کمپین مقصد همدغه دی.
اور دن کو د مشال ډیوز ونانو غغ خبرونه ته غوګستې او دغه با زموږ ملمنوي. خو پهل لدی کو چې د وټلی پښتون سیاستوال خان عبدالولی خان په ژوند او مبارزه کې د پښتنو ځوانانو لپاره څه سبق دی هغه ترې څه زده کول شي. د محل منسراب په ځوانانو غغ خبرونه کې ډاکټر سپی الله خان مروت د ټلیفون پکر خرغلی. ډاکټر سپی ډیر سړی مشه څنګه تاسو جوړې
اللہ فضل مننه چې تاسو دې پروگرام تر غوښتنه.
ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره مننه چې موږ تم وخرا کو. تاسو د خان عبدالولی خان باندې پی ایچ ڈی کړی د خپل پی ایچ ڈی تھیسس تاسو په هغه لیکلی دي. نو لومبه زمنګ اوریدونکو ته وای چې د خان عبدالولی خان چې کوم لند غونډه کې تاریخ دی په لند ټکو کې هغه زمنګ اوریدونکو ته وکړي چې هغه وو پیژنې چې خان عبدالولی خان څوک وو کوم ځای کې پیدا شوی وو د هغه ژوند کې کوم داسې مهم پړاوونه مخې ته راغلي.
عبدالولی خان په 1919 کې په دې چار ساده په کلی اتمنځي کې پیدا شوی وو. د هغه د باچا خان عبدالغفار خان د باچا خان په کورنۍ کې د هغه زوی وو. د هغه په کورنۍ کې زیږیدلی. هغه نه بعد عبدالولی خان په 1942 کې باقاعده د سیاست آغاز وکړ. د ده دا سیاست چې کوم سفر ده هغه جاری وو د 1990 پورې. بیا هغه د هغه نه پس تقریبا 2006 کې هغه وفات شوی وو. نو دا تقریبا کم عملی سیاست عمر مختلف کار
ڈاکٹر صاحب مختلف اڑخونو بانے سے کار کرے دہاغی پڑا زمنگ کو تلگ ہوئے کم کم اڑخون دی
یو خود دې چې کوم د ماشوموالي دي. ماشوموالي مطلب دا دی چې هغه کله یو د مدرسې یا په یو طالب علم یا په سکول کې یا په درسګاه کې چې کوم د پلار جوړ کړی و ته هغه چې دی پهله ماشوم و چې هغه درسګاه کې دی داخل سه هغه په اطمینان چې کومه مدرسه آزاد اسلامي مدرسه جوړ کړی و. نو هغه نه پس د سکول کې چې کوم ادبي محفلونه کېدل د هغه ادبو محفلو سپا د یو اهم کردار ادا کاو یو اهم حصه به یې اخیستله. او هغه چې کوم د هغه وخت چې کوم سامراج و انګریز سامراج و د هغه چې کوم د دې خلکو سره ظلم زیاتی و د هغه مختلفو په ډرامو صورت شي یا مختلفو چې کوم حاکو صورت سے بہ آغا دا کوشش کرو چې آغا ہائی لائٹ کی او آغا چې کوم دی الټر چې کوم خلق رات ل د دې د عمل دی وځي نه با په خلکو سي دا جذبه پیدا کړي بل چې آغا خپل زمون په آغا مدرسه کې داخل کی چې دغه مقابله عبدالولی خان غو مقابله انجو سي نو دا یو ذریعہ جوړ دلا په هغه علاقې کې د دې چې کوم مدد د کوم د طالب علمي زمانه وه هغه د یو هغه جوړېده یو نظریه جوړېدله چې د علاقې خلق یا خپل بچي هغه سکول ته داخلول.
ښه، او دغه نور اړخونو باندې هم تاسې خبرې وکړي. خوړومبی زمونږ اوردونکو ته دا وایي چې تاسو ویلې چې خان عبدالولي خان داخله چې اخیستې وه هغه په مدرسه کې اخیستې وه، یعنی دغه سکول هم و مدرسه هم وه، نو څه ګوري چې همدغسې
مدرسې نه څنګه د هغه نوم د پښتو ژبې نه اخیستی د مدرسې والا اګرتي چې هغه کوم موجوده چې کوم روایتي مدرسې دي هغه هغه په دې شان ته مدرسه نه وه چې لکه چې دوی چې کوم درسي نظام یې ورکېږي یا د اوس کوم روایتي یا چې کوم رسمي مدرسې دي موجوده چې موږ د مختلف مذهبي مکتبي فکر جوړې کړې دي هغه څه داسې مدرسه نه وه. هغه مدرسه چې کوم د سکول لفظ پښتو ترجمه چې کومه وه هغه مدرسه وه، خو هغه نام آزاد اسلامي مدرسه دوی ورکړی وو. نو هغه چې کوم هغه چې به تعلیم وو هغه به د کوم عام مطلب دا چې هغه چې به منطق هم پړاو کېده، هغه چې به پښتو ژبه هم پړاو کېدله، هغه چې به چې کوم دا ریاضي هم پړاو کېدله، حساب چې کوم مضمون وو هغه چې به نور چې کوم مضمونان وو هغه هم پړاو کېدله.
په لنډو ټکو کې راته دا وایي چې آیا د دغه مدرسې الحاق خو شوی وو په د دیوبند مدرسې سره او که څنګه؟ او دوی مدار چې دا هم راته وایي چې آیا چې نن سبا کوي مدرسې دي په هغې کې هم کېدای شي چې دغه رنګې د ریاضي مضمونونه یا چې کومو د ساینس مضمونونه دي هغه هم وینو، څه دي خیال دی؟
نه هغه چې کوم تړون وو د دې مدرسې د دې اتوانوي مدرسې د دې چې کوم تړون سوی وو هغه د جامع ملي او دلی سره سلی وو، د دې هغه دیوبند سره د دې څه تړون نه وو. نور چې کوم د هغه په دې مدرسې چې بنیادي طور باندې چې زیات تر توجه ورکړې سلی وه هغه څنګه په دې علاقه کې د تعلیم رجحان ډېر زیات نه وو، خو چې کوم اهمیت په ورکاو شو هغه د پښتو ژبې ته د پښتو کلتور ته یا هغه چې کوم د دې مذهبي یا د اسلامي چې کوم شاعر و هغه به هم په هغه کې پړاو کېدل، نو هغه چې کوم دی هغه د دنیاوي تعلیم ها رجحان و او د مذهبي تعلیم
رجحان. تا سره خبرې کوو مروت صاحب، موږ سره یو اوریدونکي له ټلیفون په کرخه را زینب، او دا هم د سکول خبرې روانې دي، نو هغه هم په نهم جمعات کې سبق وي. زینب ستړي مو شي؟
السلام علیکم انکل.
وعلیکم السلام. زینب تاسو د کوم ځای نه خبرې کوئ؟
لیکن مروت نه مې ټلیفون کړی دا تاسو مې ماته سلام کوم او پیله بس تاسو دا پروګرام تعریف کوم چې دا په مشاهده دی کفاس نمبر زما تخکاری ډیر زیات معلوماتي او ډیر زیات خپل پروګرام لسی زم زما په نظر دا فاست نمبر ما تخکاری. او بل بل خبرو کوم کنه دا مین منه مودا ته پوښ کوم چې په نصاب کې د ک شانت مشرانو خبرې هغه جو د جیت تا وخت نشي نه هغه هغه په کې ولي کې دا به سونه ضروري زما ته تر اوسه پورې د عبدالولي خان دومره معلومات نه و کنه زه اوسه ما تاسو هغه زما ته په نصاب کې دا پته نه لګی کلی کنه دا موږ ته کتابو کې نه خودلی نه چې دا کتابو کې و خودلی شي نو بیا به څنګه پښتانه او ینګ
ډېره زیات مننه ستاسو نه زینب، زموږ د پروګرام د خوښولو ستاسو د پښتنې هم مروت صاحب د لکې مروت نه زینب ټلیفون کړی پښتنې که تاسو اورېدلی وي نو څه ځواب ورکوئ؟
او بالکل د هغه ډېر ښایسته سوال اوچت کړی ده د زینب بیبي. بنیادي خبره دا ده چې د دې خبرې ډېر ضرورت ده موجوده په دور کې موجوده چې کوم حالات دي د دې چې ډېر اهمیت ده چې موږ د خپل د علاقایي ژبو د خپل د علاقایي چې کوم د موږ کلتور ده د موږ د علاقایي چې کوم شخصیت دي چې د هغه کوم کردارونه دي هغه ډېر موضف سره چې د هغه باندې یو خو داسې کار هم نه ده سوی د رسالت والي سره اګر چې باچا خان باندې یا د دې د تحریک باندې اګر چې ډېر کار سوی ده هغه د پاکستان جوړېدو نه مخکې ډیر ریسرچ کا سلی دا خو هغه نه پس کوم دی د دې خلکو باندې کار نه دی سوال لیکن یو خو د دې جذبې تحت مادی باندې عبدالعلی خان باندې پیږدي کوي بل دا چې دا په نصاب کې لازمي شو شامل اول په کار دی اوس نصاب کې ګوره چې کله ته د نصاب چې ته د پښتو ژبه دی نه نو ته به د خپل علاقې نه د هغه سره په هغه کوم علاقې چې ته اوسي د هغه علاقې خلکو نه د هغه فکر نه د هغه سوچ نه به ته څنګه یو مستفید عبدالولی خان په پښتو ژبه کې چې کوم دی پوره د څلورو والیمو کتاب لیکلی ده نو که چاته د پښتو ژبې پته نه وي یا د عبدالولی خان پته نه وي نو بیا به تا ته خو چې څوک څه وایي ځکه چې عبدالله خان په باره کې خو په اخبارونو کې په میډیا کې ډېرې غلطې خبرې هم راغلې دي خو حقیقت نه څوک خبر نه دي پکې
مروت صاحب
اهمه خبره ده او زه دې سره بالکل په دې باندې زه راضي یم چې دا په کار دي چې دا لازمي ضروري په کار دي
مروت صاحب تاسو ک په لنډو ټکو کې د ولی خان د نور ژوند د مبارزې په اړه زمونږ اوردونکو ته ویل کسان ته چې د غوی ماشومواله بیان کو د غوی د ژوند نور لخونه ک په لنډو ټکو کې مونږ ته بیان کړي ساسې به مننه وي ځکه پښتنې هم ډېری دي
د دې چې کوم یو اهم خبره ده د عبدالولی خان د باچا خان څنګه درې زمونونو هغه چې مشرۍ کوم هغه عبدالغني خان او د کوم دی دیم نمبر باندې نو د باچا خان په خطونو کې داسې باچا خان خطونو کې کوم کلمه ولولو نو هغه نه داسې سرګند دي چې باچا خان عبدالولی خان ډیر ذمہوار کس غړي له بچم نه ډیر ذمہوار چې کله هغه حلق والای وو کله حلق وو دای نو هغه مې لکه کله باچا خان د اکثر په جیلونو کې وو نو چې کوم د کور یا د ګرستی چې کوم ذمہوار یې نه وي هغه به د عبدالولی خان ته ذات سپارلې چې زما په غیر موجودګۍ کې به دا کارونه کوي نو یو خو داسې دا ښایي مستا چې هغه ډیر ذمہوار سړی وو هغه مطلب دا ده او بل دا ده چې د یو منتظر سړی وو دومره خبره دا دی چې د باچا خان چې کومه فلسفه وه د امن پرستی والا یا د امن والا د برداشت والا هغه سره یعنی د تقریرونو نه یا د بیانونو نه دې ته دا پته لګي چې هغه د هغه نظریې سره نظریاتی طور باندې یا فکری طور باندې سمون نه خواړه
پښتنه هم دغه ده چې مروت صاحب څنګه ویل کیږي چې ولی خان به په خپلو تقریرونو کې ویلي چې کوم کګه خوله دغه په سوک سمیږي مطلب باچا خان به ویل چې برداشت پکار دی دغه رنګي د برداشت پیغام به ورکو د عدم تشدد فلسفه وا نو بل خو بیا د ولی خان دغه خبره ډیره زیاته مخ ته راځي دغه په تقریرونو کې هم چې کګه خپل په سوک سمېږي تاسو هم ول چې دغه د خپل پلار سره هم په دغه خبره کې اختلاف وو دغه وضاحت به هم تاسو کوي او یو اوریدونکو دوی سره خبرې کو اسړي مشي څوک خبرې کوي څه ویل غواړي
السلام
علیکم سلام بالکل خیر دے سب بالکل
جی تیر لاکھ بخن غوارم سرزان دالو کانو دے او جب پچی راگ لم دے کل نماز تاسو زوانانو خست و جوام دے رجات خوخ دے او بل دا تفوس ملے ساسی علمان کی دا والی خان جی نا کوئی را پارا کسک کرے دی کلی آبل سدا سی ورد جو کرے کاغم سرسی
دیر رجات ہمارا نستاسی نا مروت صاحب دغه ماشومی هم د سوات نه ټلیفون کړی و هغوی دغه پوښتنه لرله چې د جینکو لپاره ولی خان څه کړي دي او دغه دې نه مخکې چې کومه پوښتنه ما وکړه که دغه دواړه یو ځای ځواب کوي په لنډو ټکو کې مننه به وي مروت صاحب زما وادر جی زه فکر کوم هغوی د ټلیفون کرخه لوېدلې ده مونږ هڅه کوو چې د هغوی سره بیا رابطه وکړو او زه تاسو ته وایم چې موږ ته یو شمېر پوښتنې هم راغلي د فیسبوک د لارې دغه راز جمال تڼي پوښتنه کړې ده چې ولی خان څنګه په کوزه پښتونخوا کې ژوند تېر کړی دی چې په دده په بره پښتونخوا کې یعنی په افغانستان کې دغه رنګې حالت جنگ وو هلته کې دغه خلک لډیرو مسلو سره مخ وو نو دوی څنګه څه رول لوبولی وو باید چې دغه سیمه دغه افغانستان یې له بدامنۍ بچ کړی وي او د دوی دویمه پوښتنه دا ده چې څنګه زما وادري تاسو سپی الله صاحب که تاسو دغه پښتنه اوریدلی وی چې دغه یو ماشوم موږ ته ټلیفون کړو د سوات نه چې ولی خان د جنکو ر تعلیم لپاره څه کړی دی او د هغې نه مخکې که ستاسو یاد شي ما قبله پښتنه کړې وه چې د ولی خان د خپل پلار له فلسفې سره څه ټکراو خو په هغې لږ رڼا واچوئ
او پیله با هغه باندې خبر وکړو چې کومه باندې بیا به د ماشوم خبرې ته راشو. عبدالولي خان چې کوم مونږ دا خبره کوله چې د نظریاتي تور باندې یا فکری تور باندې هغه د باچا خان د امن فلسفې سره سمون نه غواړه، هغه به ویل چې کوم د خپل ځان دفاع دی یا دا یو پیدایشي حق دی، دا د هر چا د هر سیز د هر ژوندی ساری دا یو پیدایشي حق دی چې هغه به د خپل ځان دفاع کوي چې که هغه سره ظلم کېږي که هغه سره زیاتی کېږي نو هغه به د دې خبرې دفاع کوي، خپل ځان دفاع به کوي، دا د پیدایشي حق تا. خو عملی طور باندې چې موږ د کله د ده زندګي ته ګورو نو عملی طور باندې د بسا اوقات بلکې ټول عمر د خپل پلار د کوم چې امن کومه فلسفه وه هغه باندې موږ ته داسې لګي چې هغه مکمل عمل پرې کړی ده، چیرته د ده زندګي نه موږ ته داسې عملي طور باندې داسې خبره نه معلوم نه څرګندېږي چې هغه چیرته تشدد لار اختیار کړی یا فسکا هغه څه داسې د انتها پسندي لار اختیار کړی. نو هغه پیله خبره خو دا شوه. اوس په دې ماشومې والې خبرې ته راشو چې دا کومه دې سوال کړی ده چې د هغه د ښځو تعلیم لپاره، نو هغه چې کومه د دې ټولو نه غټ مثال خو دا دی چې یو خو د دې چې کومه بچی دی ډاکټر ګلالۍ، نو هغه د ټولو نه غټ مثال دی چې د خپلې ماشومې ته یا په خپل په کور چې د ښځو تعلیم ته څومره غټ اهمیت ورکړی ده. بل دا شاید چې هغه د کوم بیګم صیب دی نسیم ولی خان صیب، نو هغه هم یو چې کومه دی هغه چې کله هغه سره واده کوو نو هغه یوه تعلیم یافته ښځه وه، هغه د یا د تعلیم یا د علم نه خبره ښځه وه. بل دا دی چې د دې چې کومې پارټۍ دي هغه ترقي پسند پارټۍ هغه چې څوره پارټۍ چې پاتې شوی ده هغه د ترقي پسند پارټۍ چې پاتې شوی ده، هغه که فسکا به خدای خدمتګار چې وو که هغه په کانګرس کې وو که هغه په نېشنل عوامي پارټي کې وو که هغه بیا وروسته په عوامي نېشنل پارټي کې وو، نو دا ټولې پارټۍ چې کوم دی هغه د ترقي پسندې پارټۍ دي، هغه د ښځو د زنانو چې کوم د علم او د تعلیم په حق چې ولل، نو دا داسې ثابتوي چې دی د دې د ښځو په تعلیم شي او د هغه دپاره
سفیولا مروت صاحب په فیسبوک باندې یو شمیر پوښتنې راغلي کیدی چې تاسو هم لوستلی بي. ظفر الله ځلان پوښتنه کړې ده، سمیع الله زدران پوښتنه کړې ده، جمال تڼي هم پوښتنه کړې ده، او عصمت الله زدران او دغه رنګې نور یو شمیر ملګرو پوښتنې کړې دي. خو د دې پوښتنو هغه نیچول داسې جوړیږي چې څنګه په افغانستان کې حالات خراب وو، هغه د نړیوالو میدان جنګ ګرځېدو او ولی خان چې کومه دی دغه د مخنیوي په لړ کې څه رول ولې ونه لوبولو، دوی دغه پښتنه کړې ده زیاتره د پښتنو نه چولم دغه دی څه وایي تاسو؟
د دې ورونو ول چې کوم سوالونه پښتنې کړې هغه ما لولولې دي، او دا د دې ټولو ډېر ښې پوښتنې کړې دي، او دا د موجوده چې کوم حالاتو سره په دې حالاتو چې کوم د دې په افغانستان یا پښتانه چې دې سره مخامخ دي، نو دا ډېر اهم سوالونه دي او دې باندې خبرې کول پکار دي. عبدالولي خان په دې باندې چې هر کلم چې په یو کوم په 1900 اتیا کالو چې هر کله دلته روس راغی، نو هغه د دې روس چې کوم راتلک د هغې هم مخالفت کړی و، باقاعده مخالفت کړی و، چې کوم هلته سور ریولیوشن راغلی و هغه هم مخالفت کړی و. دوی چې افغانستان چې فی الحال هغه حالات جوړ نه دي چې کوم حالات چې کوم دی یو انقلاب دپاره یا سور ریولیوشن دپاره پکار دي، ځکه چې هر څه هغه هغه یو
نو خو په دوی خو دا تورونه لګي مروت صاحب چې دوی د سور انقلاب ملاتړ کړو، داسې تورونه هم په دوی لګي ولی خان باندې.
ګوره ولی خان باندې خو ډېر هغه باندې خو نور هم ډېر الزامونه لګېدلي دي، په هغه باندې مقدمې چلېدلې دي، خو تر اوسه پورې زما کوم ریسرچ دی یا ما چې کوم مواد کتلی ده په هغه چې چېرته ما ته داسې څیز میلاو نه څه چې هغه د ده خلاف څه ثابت شوي. الزامونه خو الزامونه وي. بله خبره دا ده چې هغه مونږ خو هغه ته ګورو چې هغه په خپله څه لیکلي دي په خپل لاس باندې څه لیکلي دي په هغه خپل کتاب کې د په کتاب کې لیکلي دي چې بادشاه خان او د خدای خدمتګاري په کتاب کې.
مروت صاحب ډېره زیاته بښنه غواړو وخت مونږ سره کم دی، نو که ستاسو خوښه وي دغه پوښتنې به کراته ځواب کړي. یو پوښتنه بله هم وه دغه ملګرو دغه پوښتنو کې راپورته کیږي او هغوی دا کوي چې ولی خان د لر او بر پښتنو په یووالي کې څه رول لوبولی، بل دوی دا و چې د پښتنو چې کوم مشران دي هغه خپلو کې سره وران دي، نو څنګه به دغه پښتانه یو ځای کړي؟ په خاصه توګه دوی د بیګم نسیم ولی او د سپندیار ولی درمنځ د اختلافاتو ذکر کړی دی.
سره پورې د دې د دې د دې موجوده چې کوم د حالات یو چې کوم د دې پارټي چې کوم د پاور د کوم پارټي پالیټکس دی یا زموږ چې کوم په دې په دوري جديد چې کوم پارټي پالیټکس دی، نو هغه د پارټیو ماتول پارټیو چې اختلاف راتل اختلاف رائے ساتل دا خو د جمهوریت حصہ دی. هغه د مور او د زوی په منځ کې راتلی شي، هغه د ورور او د ورور په منځ کې هم راتلی شي. خو د پښتنو چې کوم اجتماعي چې کومې مسلې دي د هغه حقوقو دپاره هغه که محمود خان اڅکزی صاحب خبره کوي که هغه چې کوم دی ولی خان صاحب خبره کوله یا سندیار ولی صاحب خبره یا ایون اوس دا چې کوم هغه جماعت اسلامي کې اوس په موږ دا کوریډور مثال واخلو په دې کې تقریبا د پښتون چې کوم لیډرشپ دی تقریبا ټول په دې باندې من هغه دی راضي دی دې باندې په یو هغه باندې دی اتحاد باندې دی.
صف الله مروت صاحب تاسو په ولی خان باندې پی ایچ ڈی کړی دا د پرون راهیسې منګه دغه پرومو چلو بلکې د سحر راهیسې بخنه غواړم او پاغه کې منګه دغه خبره کوو چې د ولی خان په ژوند کې د ځوانانو لپاره څه سبق دی. هم دغه خبره کوو نو کړه دغه جواب ورکې تاسو چې او څه سبق دی؟
سبق د دې دا دی چې د هغه د دې زندگی ته چې موږ ګورو، نو پهله د دې ماشومانو ته د ځوانانو ته پکار دی چې هغه خپل محنت جاری ساتي که حالات څرنګه وي که حالات صحیح که خراب وي، نو دوی دې خپل محنت جاری ساتي. ولی خان خپل محنت جاری ساته، پهله چې کوم دی هغه به خپل سبق باندې خپل علم باندې محنت کړای دا، بیا په یو هغه یو پوهه حاصله کړې ده، او بیا هغه نه پس چې کله په ځواني کې وو نو په ځوان مردی سره یې چې کومه دی د حالاتو مقابله کړې ده، او هغه چې کوم دی یو محنتي سړی وو، یو د مشقتي سړی وو، نو او بل دا دی چې دی یو د حوصله والا یو د بلند حوصله سړی وو. نو دا پیغام د دې زندگی نه موږ ویلای شو چې دا د دې ځوانانو لپاره چې هغه دې محنت کوي او خپل ځوانمردي سره دی او اسلامندي سره دی خپل مقصد لپاره کوشش کوي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه ډاکټر صاحب، موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه ستاسو نه،
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه چې ماته مو دا موخه راکړه چې ما د خپل ملګرو سره د خپل کسانو سره خبرې وکړې او د سوالو جوابونه ما ورکړل.
ښه ورځ تاسو ته غواړم اوردونکو، دا موږ سره ډاکټر صف الله خان مروت له اسلام آباد تاسو دوی خبرې اوریدلې. دوی په باچا خان باندې پی ایچ ڈی کړي. د ځوانانو غږ خبرونه دوام لري، خو دلته کې یو وړه شنډه ماخلو.
تاسو د ځوانانو غږ خبرونې ته غوږی. اسمو اسرار العالمومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
اردوونکو د سپورتس نړۍ ته ځو. په دوبۍ او شارجا کې روان د پاکستان په سوپر لیگ میچونو خبرې کوو. دا مهال موږ سره د خیبر پختونخوا د سپورتس رایټر اسوسیشن مشر اعجاز احمد د پېښور نه د ټلیفون په کرخه دی. اعجاز صاحب ډېر ستړي مشه.
ډېره مهرباني. پهله خو زما سونه اوریدم کې چې دی هغه ته هر کله ویم یقینا ساسو ډېر مرسته چې زمونږ سونه اوریدونکي چې دي هغې ته ډېر ښه انفارمیشن سپورټس سره تړونکي خلک په تھرو باندې هغې ته دا انفارمیشن رسوي. زما له طرف نه ټولو اوریدونکو ته ډېره مننه چې
ستاسو نه مننه. اجاز صاحب، اول خو راته د سوپر لیگ میچونو په اړه باندې وایي چې کومه لوبډله دا وخت په لومړي نمبر باندې ده او بیا د غسینور پرله پسې څه حالت دی د سوپر لیگ میچونو؟
زبا پہلا دا ہوئے ماں چھے زخو مبارکباد بورکو ما سوپر لیگ یقیناً یو خو حال زلوا او دا دے سرا دا پاکستان نوم چھے دے اغا پتول دنیا کے یقیناً روخانہ کی گی او زمونگا اغا پلیران چھے کم تا دا سے چانسونہ نے ملاوی گی لکتا اس طرح پتہ ہی چھے پاکستان یو ٹیم جوڑے گی دا پورا پاکستان چھے آئے کے دیر تف سیلیکشن کی گی نو دے سپر لیگ سرا زمونگا اغا زوان کل چھے اغا مختلف لیول باندے مختلف صوبوں سرا داغی تڑوں دے او اغی تا اغا چانسونہ نو ملو نو فدے سپر لیگ کے چھے اغی یقیناً داغے سر لو بکئی نو اغی تم دا ایکسپوجر ملاوے گی انٹرنیشنل ایکسپوجر او اغی بڑے عزت لو کی سو پر جس تا سورا سوال دغاو نو سپر لیگ چھ دے اغا پا دو وینیو باندے پا دو زیونو کے شروع دے پا دبئی انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ باندے اور شارجہ کرکٹ گراؤنڈ باندے شروع دے دے وقت کے اس پورے کوئٹہ گلیڈیٹر چھ دے اغا پمخ کے دے اور پینزر میچ کری دی سلور گٹلی دی یو بیللے دے اور بیللے چھ دے اغا دا زلمی خلاف تے اتا پوائنٹ سے دی اور دا دی چکم رن ریٹ تے نو آگا تقریباً 0.324 دے اور پسے چھے دے پشاور زلمی دے پشاور زلمی سلور میں چکڑی دی اور درے گٹلی دی یو بیلل دے اسلام آباد یونائٹیڈ ہم تینز میچ پورا کری دی اور دوائے گٹلی دی درے بیللی دی سلور پوائنٹ دی جبکہ کراچی کنگ ٹورنا مہنگا ترین ٹیم اور سٹار ٹیم اس پورے سلور میچ اکڑی دی یو گٹل دی درے بیللی دی دو پوائنٹ دی دے سرا کی کم جیم ڈیر خود ٹیم اور ڈیر سٹار پلیئران دے کے لاہور کلندر نو لاہور کلندر سلور میچ اکڑی دی یو گٹل دی اور درے بیللی دی دو پوائنٹ سری دغه خود دی
اجازه تاسو را ته ویل چې کم دا سټیمونه دي چې په غوی ډیره خرچه شوی دا غوی لوبغاړي په ډیرو پیسو اخیستل شوی دي خو بیا هم دا غوی کارګردګي مخ ته نه راځي وجه سره څه ګوري
زبا دا وایم چې ډیر هغه کسان لکه کتا سو د زلمی ټیم وګوره نو پشاور زلمی وګوره نو شاید افریدی کپتان دی یو بیلنس ټیم دی ټیمونه کراچی کنگ یا لاہور کلندر چی جوشی ہوئی دی نو آئے کے صرف دونا پکے فرق دے چی داغی اگا کمبینیشن چی دے آگا شانتے نجوڑی کی لکہ زبتہ اس صدہ ہوئے ماں کم پلیران دی اغشتی دی نو دا دی چی کم ٹیم کمبینیشن دے آگا شانتے نجوڑی کی لکہ تا صبح اگوڑے لاہور کلندر کس گیر چی دے ویس انڈیز نلو بکئی ڈیرن بیبو چی دے اغا ویسٹ انڈیز نلو بکئی بیا مشیف رحمان دے دا بنگلہ دیش نلو بکئی کیون کوپر دے اغل ویسٹ انڈیز نلو بکئی مطا لکا ریخ چن دے اغی اخپلو کے آغا کمبینیشن نبر آبڑے گی او یو خو دانا چی دا پلیر چی کم اغشتی دی ٹک پر چی مہنگا ترین دی خو اغی اغا زی باندے نا سیٹ کی گی لکھا اس پورے لاہور کلندر پارا کرس گیل چی دے دے رلی احمد
بالکل ٹی ٹوینٹی
نو ڈیر لیا نام دا خو اغل اوسا پورے چی دے سکور نہ دیکھڑے ٹیم دا پارا دگا سے کتاسو بیا کراچی کیم کیوں گو رہے کراچی کیم کے چی دے پارا دا انگلینڈ پلیئر دے سپنر دے بیا وقت سارا چی دے نو شکیب الحسن دے اغل یوت میچ کے سکور کرے دے بنگلہ دیش نا بیا ویسٹ انڈیز دے
بالکل نو اجازه با
انگلینڈ چی دے جیمس وینس دے اغل مطلب لاؤں سا پورے دین آگا شاہ تے پرفارمنس نہ دے کڑے لگا چی سونا دا دین ایکسپیکٹیشن ہو سونا مہنگا ترین کی
بالکل
شروع پا دے دا دا پارا
بالکل
دا یو ٹیم کمبینیشن چی دے چی سا ٹیم کمبینیشن جو زر اچھلے گی تو یقیناً واقع بیا داغے پرفارمنس ہم خی خلا آگا شاہ تے ٹیم کمبینیشن جوڑ دو تو دے دا بجینا چی دے داغے پرفارمنس ہم دو نخر دے ٹولونا چکم ارزان ٹیمو نو آغا کوئٹا گلیڈیٹر ہو او کوئٹا گلیڈیٹر چې دی هغه ډیر ښه ټیم افورٹس کې وی پیٹرسن انگلینڈ پلیئر دی پکې یو او لوک رائٹ چې دی هغه د انگلینڈ پلیئر دی بیا پکې جیسن دی پکې او بیا پکې الیکٹن دی هغه د زیمبابوے پلیئر دی دغه سره افغانستان نبی چې دی ډیر ښه پرفارمنس ورکړی دی پکې ایز اے سپینر نو ډیر ښه کمبینیشن یې جوړ شوی دی کوئٹا گلیڈیٹر د ټولو نه آزان ټیمو خو هغې ټیم کمبینیشن ډیر ښه او دواړو طرف ته لکه دا داسې میچونه دي چې دی کې ډیر زر بته پرفارمنس خپل ښکاره کې
بالکل
سره دونه ټایم نه چې ته به پہلا سیټ کېږي او بیا به نه پس پرفارمنس کې ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ کے لیے ڈیر شارٹ فارم آف کرکٹ پہ تو دیکھیے بالر ہی بیٹس مین ہی آگا با ڈیر کوئک پلزان کے لیے حالات سرا
خبر خبر کم
السلام علیکم اسرار العلومان صاحب استاد او اجاز صاحب تا سلام نا اوڑن دے کم استاد پریٹو سر تا او علی شاہ ریحان یم ادارا دے امارات نا
سڑی مشی ریحان صاحب سب ول غواڑے
او بس د ملمان احمد دا سوال دے کنا او دا د سلور سبول کټیمون دی دی خرچا حکومت تر په دے چې کوم خرچا کیږي کنا دا مختلف یا خصوصی کسان دی او زم سوال می دا دے کدا می چون دا سیزمون په ملک امن وای مون په ملک نه نه کیدای سمرا پیدا او سمرا خوان به کوه
سمد ډیر مننه لکرا صاحب اجاز صاحب تاثیر دوی پختنه واره دا یو خو تاسو ویل چې دغه ټیمونه بیل بیل کسان اخیستې دي لکه جاوید افریدی د پیکور زلمی ټیم اخیستې دي دغه رنګي عمر ندیم د کوټه گلیډیټر ټیم اخیستې دي او بل پختنه دوی دا وکړه آیا په پاکستان کې امن وینو نو تاسو څه خل دي او دغه میچونل تک کې دي نو دی به څومره ګټه وي او دغه خلکو به څومره خوند اخیستې وي د پیکور خلکو د لاهور خلکو د کراچي خلکو
بالکل دا دے روز سوال چلے ڈیر سوال دے زبر دتا ہوں یقیناً پی ایس ایل چی پی ایس ایل شو پاکستان سپر لیگ شو نو پکارو چی دا پاکستان پا سرزمین شے خو چونکہ زمونگا آغا سے حالات نو چی یو انٹرنیشنل ٹیم لکا 2008 نفس چی پسی ری لنکا باندے حملہ شے ہوا پا لاہور کے نو داغه نه پس یو انټرنیشنل ټیم هم پاکستان ته راتلو ته تیار نه دی هغه صرف د کرکټ نه بلکې نورو چې کوم نورو گیمونو والا ټیمونه دي هغه پاکستان ته نه راځي اوس دا ریسنٹلی پاکستان کې ڈیوس کپ تای چې دا هغه پاکستان نه شفټ شو دغه سې ډېر میچونه مخکیم شفټ شوي دي او پاکستان ته ټیمونه نه راځي داغه وجه چې سیکیورټی دا زه به دا ووایم چې ان شاء الله حالات چې دی هغه ښه طرف ته روان دي او دا یو ښه سټیپ دی لکه زه به دا ووایم چې ټیک ټاک په شارجه کې یا په دوبی کې دا میچونه چې دی هغې دپاره دغه په سټیډیمونو کې دومره خلک موجود نه دي هغې دومره ریسپانس نه دی که دا چېرې پاکستان کې وي نو د دې به ډېر زیات خلک په دې سټیډیمونو کې دا میچونه کته او د هغې به ډېر زیات قوالے ہو چونکہ اگاوی دیر آئے درست آئے کم از کم یو سٹیپ واغش تو سپر لیگ چې دی داغه اورګنایزیشن پسې ډیر لاسونه وو زبتا وو ما چې دا پاکستان کرکټ بورډ او ډیر لوی افورټس وو چې دا پلیران یې دې کې مونږ ترا وسته او دا پلیران هم یقینا بزر د دې تاسو پلیټ فارم نا شکریہ ادا کوم دا سونه فارن پلیران چې دی چې هغه راغو او امید لرو دا دعا بمی چې ان شاء الله بیا چې سیکنډ دا خو لس کالو کانٹریکٹ سے لس کالو پورې په سپر لیگ دا انیشل کانٹریکٹ شوی دی نو ان شاء الله چې دریم سپر لیگ کی دریم سپر لیگ کی نو مونږ ودا اله لرو چې هغه په پاکستان کې وشي او زمونږ هغه راتلونکي کل چې هغه داسې سورسز نشته چې نه یا دوبی ته تللی شي یا شارجه ته تللی شي نو کم از کم کدا پاکستان کې نو هغه لپاره به دا لایو میچونه وو او هغه لپاره دا ډېر خو اوس به موږ ته وایو ما چې دې ټیمونو سره چې کم زمونږ ینګ کل چې دی ځوان کل چې کم دی سره دا هغه تړلی دی نو هغه د مختلفو ټیمونو کې اچول شوي دي او دا هغه ډېر ښه پرفارمنس روان دي
اجازه به
ستار پلیرانو دونه پرفارمنس نشته لکه چې کوم اپ کمینګ پلیران دي کنه هغه کوئټا گلیډیټر دی ډېر دغه ارزان ټیمو پېښور زلبې سره ډېر ینګ کسانو کراچی کنگ کے یا لاہور کلندر کے یا اسلام آباد یونائٹیڈ کے نمونہ دی زمونگ علاقے دی اور دا پاکستان پلیئران دی او دا پاکستان چې کوم ځوان کول دې سره داغه تړلې دي په دې باندې نه ډیره زیاته ذکر کوي نو خیر دی
اجازه صاحب
ان شاء الله راتلونکي ټایم کې بتا دا پاکستان په سرزمین باندې به می ان شاء الله
اجازه صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه خو یو اخیری پوښتنه دا کپلن ټکو کې جواب کې ځکه چې موږ سره وخت هم نشته دی او هغه دا چې اوس به د میچونو څه ترتیب وي کوارټر فائنل به وي سیمی فائنل به وي فائنل به کله وي د دې لک پلان ټکو کې جواب ورکې زموږ اوردونکو ته
بس لنګدارې چې پہلا پلے آف شوی دو دو میچونه وشو او دینه پس دو دو میچونه د دې برابر شي لکه سیکنډ پلے آف کې نو یقینا ټیمونه به دې هغه به په بیسټ پوینټ باندې به هغه فائنل ته راغې آی به فائنل ته دوه ټاپ ټیمونه دې هغه به فائنل کې میچونه کوي او بیا راغې نه پس کوم دوه ټیمونه ټاپ راشي نو هغه به بیا روس تو خپلو کې میچونه کوي نو رزينه به یو ټیم چې دی هغه په پوینټ سیستم باندې با راشي مخکې تا لکه څنګه چې اوس د ټیمونو چې کم ترتیب دی چې 15-15 رزينه دا میچونه برابر شي نو دا به د سیکنډ پلے آف دی ته سیکنډ پلے آف وي سلور پلے آف به کوي دې نه پس پر دی هغه کوارټر فائنل سټیج دی او بیا سیمی فائنل سټیج دی او بیا فائنل سټیج دی ان شاء الله فائنل چې دی د دې په 25 فبراير باندې کیږي دا عمر خپل اپ لکه دو میچونو چې کوم دغه روان دي تسلسل را روان دي په دې پوینټیشن باندې په یو ټیم فټاپی او سیم ټیم بچی دی وسره بیا پر راغی خپل کې دي فائنل کیږي او دا چې بیا پوزیشن وایز کې دي درې مو سلورم بکیږي دي
ډیر زیات مننه ستاسو نه اجازه صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخوره کو ستاسو نه ډیر زیات مننه خو ورځ ته غوړم
ډیره مهرباني سونا اوریدم کی چی دی دا غیم ډیره مننه تاسو ډیره مننه چې تاسو جواب جا سونا اوریدم کی چی دی هغه تا دا خو حال زلې چې دی هغه رسول کويږي ډیره مهرباني
خبرس ودون خدا او د سپورتس رائټر اسوسییشن د خبر پختونخوا د هغه مشر اجاز احمد تاسو د دوینه خبر اوریدلې په پاکستان سوپر لیگ باندې یو ولا شندما خلو پروګرام ته بیا راځو
وست ځوانان غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي
ځوانان غږ خبرونه ته غوږ ستوریدونکو سوشل میډیا کې د پښتونخوا ولسی تحریک د ځوانانو لخوا په ویډیووي کمپاین خبرې کوو د ولسی تحریک ویان طارق افغان د محل موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخره طارق ستړي مشي
السلام علیکم اسرار علم
څنګه جوړ رو خیر دی دا راته وای چې ویډیو مو کم زیاته ورسه د ویډیووي کمپاین څومره خلکو شیر کړی دا
جی مو څه پرونه دا شروع کو د دین زمنګ مقصد دا دی چې موږ دا سی ورکو شان د یو منټ ویډیوز جوړ کو او پاره کې چې د ځوانانو او زمنګ د عوامو د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور په باره کې څه تاثرات دي هغه بیان کړي او په سوشل میډیا باندې خور کړي د دې سره به یو دا کار وشي چې ټول عوامو ته به دغه میسج ورسي دا کم زیاتې ظلم چې زمونږ سره دې پروجیکټ کې روان دي چې په دې باندې موږ تیرو و اتو میاشتو نه خپلې پروګرې دې په دې باندې ریسرچ کړو په دې باندې کوم پریزنټیشن وکړو چې ملتانو ته او کلانو ته او خپلو ته عامو عوامو ته پارلیمانی لیڈرانو ته د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د هغې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا اسمبلی درې متفقه قراردادونه پاس کړو بیا پکې زمونږ د پلاننګ د ټاکلو وزیر احسان اقبال سره څو څو میټینګونه وشو او موږ دا هغه ته حقیقت ور مخې ته کاو چې په دې کې دا موږ سره دوکه کېږي خو هغه به نه منله خو پیر یو هفته مخکې د پنجاب ګورنمنټ وکیل په خپله دا خبره ومنله چې دا کوم اورنج ټرینډ لاین چې و چې دا د سی پیک کیسه ده کومه چې با احسان اقبال دا نه انکار کاو چې نه دا د سی پیک کیسه نه ده اوس دې ویډیو کمپین نه زمنګ مقصد دا دی چې موږ په عوامو کې شعور راپیدا کړو او د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور کې مثلا باندې ټول عوام د سیاسي تعلق نه بالاتر یو کو د دې یو غټ تحریک جوړ
طارق استاسو دریز دار په دغه ویډیو کې چې کوم د چین او د پاکستان ترمنځ کومه اقتصادي لار ده چې هغه دی زیاته نه زیاته د پښتنو لسیمو تیر شي، او تاسو وایئ چې په دې کې د پښتنو ځوانانو او د پښتنو ملاتړ ترلاسه کړي چې دغه خپل حق وغواړي د مرکزي حکومت نه؟
بالکل جی، من خدا وایو چې دا د پاکستان د قسمت بدلول یو منصوبه ده، او د دې منصوبې اولنۍ او حقیقي لاره چې وه نو هغه به په خیبر پښتونخوا او پاکستان باندې تیرېده. زرداری د حکومت پورې دا منصوبه په دې لاره باندې وه، خو چې کله د نواز شریف د پنجاب ګورنمنټ راغی نو هغه دا منصوبه بدله کړه، او زمونږ خیبر پښتونخوا او بلوچستان باندې چې به کومه لاره شته هغه بدله کړه، هغه پنجاب طرف سے کڑا چې پنجاب آلریڈی ترقی یافتہ دی. زمون په صوبہ کې کتا سو ګوري جمعات والو اجری والو تی جرګی والو تی روزانہ دماکی دی روزانہ زمون بازارونه تبا شو. ته په کار خدا وا چې موږ لا په دغه پروجکټ کې یو اشاره کړی وی چې را دا یو جنگ د صوبہ لا په دې باندې دشتګردی راغلی و، انتها پسندی راغلی و، طالبان پر راغلی و چې د دې ظالمو موکو او په دې پروجکټ کې دې لمن حصہ ورکړو. خو د بدقسمتۍ نه پنجاب همیشه موږ سره ظلم کړی دی، موږ دوکې را کړی دي، خو موږ دا بل دا فیصله کړې ده چې دې سره زمون د پښتنو ځوانانو مستقبل وابسته دی. که چېرې دا کوریډور زمون په دې لار باندې لاړ شي نو د دې سره آیل د تیلو د ګیس پایپ لاین دی، د ریلوې ټریک دی، او سره د دې سره کارخانې دي، او دې سره چې دی نو ٹریڈ زون دي، د دې سره ډیر خلنه انویسټمنٹ بدل تک راځي، نو زمونږ د پښتنو مستقبل چې دی نو دا به فکر ورشي، دا به غوندي شي. خو د بدقسمتۍ نه پنجاب او د پنجاب مشران چې دي هغوی دا نه غواړي چې پښتانه دې سره تلو کړي، هغوی دا غواړي چې دا پښتانه دې همیشه د چوکیدار په حیثیت کې زمونږ چوکیداری کوي، دی دی زمونږ دکان پالش کوي، یا دی دی صرف زمونږ جنگونو لپاره چې صرف ټوپک خالي ورته وایي چې د انډیا سره جنگ دی نه دا پښتانه ورته ورځي، چې موږ ورته وایي چې د امریکې سره جنگ دی نه دا پښتانه ورته ورځي. خو پښتانه اوس تعلیم یافته دي، هغوی په دې خبرو باندې نه دوکه کېږي، په ښه او بد باندې پوهېږي. دا زمونږ د مستقبل خبره ده، او انشاءالله دا به موږ خپل قوم ته کړو.
طارق، تاسو چې دغه کوم تورونه ولګول نو دا خو د پاکستان مرکزي حکومت نه مني، او هغوی وایي چې د اقتصادي کوریډور ګټه به ټولو صوبو ته یو شان ته رسیږي، بار بار دا وایي، نو څه وایي تاسو؟
لکه زه ما خدا خبر وکړه چې په اتشتم تاریخ باندې اتشتم مئی 2015 کې آل پارٹی کنفرنس شو، هغه کې قومي اتفاقی رای راغله، د هغې قومي اتفاقی رای ریزلټ راغې. مغربی روڈ چی پختنو کم اللہ دادی کی ذکر نشتا زمنګ صدی وزیر اعلی پر اوس خټک عبدل روز د یو ٹی وی انټرویو کې دا ویلي دي چې د چین سفیر سره مې لاړ شم، او هغه ماته وویل چې د مغربي روټ په دې کې د سره شتنه
نه
سی. زمنګ یو صحافي سلیم ساتي چې کم نو هغه دا وایي چې کوم جوائنٹ کوآپریشن کمیټي دا د چاینا او د پاکستان په منځ کې راغله منټ کې تر اوسه پورې د مغربي روټ ذکر نه دی.
نو طارق،
دا ثابتېږي چې مغربي روټ اډوشته نه.
نو دا چې وزیر اعظم کله پرانسته کوله څو ورځې وړاندې، او د پاکستان چې کوم په خاص توګه د پښتنو چې کوم کم پرسته ګوندونه دي، د هغوی مشران هم په هغه مقام باندې موجود وو، نو دوی هلته کې بایکاټ ولې نه کوله دغه خبرې چې دا خو تش په کاغذونو کې ده یا دا پرانسته ده، دا څه خبره وه؟
بالکل تاسو خبر صحیح ده، دا نواز شریف چې کومه اتفاق کړې وه نو دا N50 دي ته وایي، دا نه موټر وې وه نه د دې سی پیک سره څه تعلق و. دا په 2010 کې منظور شوی د ایشین ډیولپمنټ بینک پروجیکټو، او په هغه ځای کې چې دا تاسو وایي چې پښتنو احتجاج نه کوو بهرحال نه کوو، نو مولانا فضل الرحمان صاحب او میر افتخار صاحب خپل احتجاج په هغه ځای کې ریکارډ کړی دی چې تا عمر موټر وې افتتاح له راوځي، او دلته کې د نېشنل های وې افتتاح ته کې وزیر اعظم ورته دا خبره کړې وه چې دا به اول څلور روي بیا به شپږ روي کېږي، خو زمونږ قیادت هم په دې دوکو باندې نور نه کوي، او هغه دا وایي دلته کی زمنګ صوبې چې څومره پاتې دي اپ دې باندې متفق دي چې په دې کې زمنګ سره زیاتې روان دي، او موږ بار بار دوکه کړې شوې.
سم طارق، استاسو دغه ویډیو چې اوس دا نو دغه څومره کسانو شیر کړی دا، او د هغې خبرګون څنګه را روان دي؟
دا اوس یو ګنټه مخکې چې پکله دغه ویډیو وکړه نو
تقریبا د دې سو ودیر زره خلک چې دي پرون نه پر واخل تر اوسه پورې ودیر زره خلکو دا کتلې ده ملګرتیا کوي نن سره وکیلانو ملګرتیا وکړه نن هغې خپل ویډیوز را لېږلي دي او دغسې را روانې دي ویډیوز یو د څلورم جماعت یو طالب علم ده چې د مردان سره تعلق دی فاطمه فراز هغې یو ویډیو را لېږلې چې هغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو به ډېر حیران شئ چې دا یو ماشوم د څلورم کلاس جینۍ ده او د دې سوچ ته د دې خیال ته تاسو وګورئ چې په کومه طریقه باندې د کوریډور په باره کې خبرې کوي.
نو طارق ستاسو دغه خبرې ډیر شي اوریدونکي زمونږ د محل اوري نو هغه ته څه وایي چې هغه څنګه کولای شي خپل ویډیوګانې تاسو ته په دې ډول کې درولېږي؟
زما ټولو مینوالو ته ټولو ملګرو ته ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې اوس په دې وخت کې چپ پاتې کېدل چې دینه دا یو مجرمانه کردار دی نو موږ د دې مجرمانه کردار نه راوځو او د دې چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کې چې موږ سره کوم زیاتې روان دی د دې خلاف دي د سیاسي وابستګۍ نه بالاتر خپل آواز اوچت کړو خپل موبایل دې را واخلو هغې کې د یو سینټ د 50 سیکنډو یا د 1.5 سیکنډو ورکوټ شان ویډیو جوړ کړو په هغې کې چې زمونږ سره پنجاب کومه زیاتې کوي د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور په سلسله کې دا هغوی مبارک تاثرات ریکارډ کړو او په خپل فیسبوک باندې هغه اپلوډ کړو چې زیات نه زیات خلک دا ویډیوز وګوري او د هغې په ذهن کې دا خبره کینی چې او واقعي موږ سره ظلم روان دی. نو د دې سره به په دې قوم کې یو بیداری راځي یو تحریک به شروع کیږي او کله چې تحریک شروع شي خاص کر بیا په دې کې ځوانان شامل وي نو دا چې ځوانانو همیشه چې کله خپل تحریک پکړی دی نو هغې د ډېرو ظالمو حکمرانانو سختي چې دي اولټه کړي دي او هغه په دې مجبوره کړي چې هغه خبره ومني. نو زما کا یقین دی چې عوام موږ سره ملګري شي په دې ویډیو کمپین کې چې دا یو ډېر اسان کار دی او خپل ویډیو جوړې کې او شیر کړي نو دې سربېره زمونږ په پښتنو کې قومي بیداری راوچت شي. زه دینه من قوم مستقبل قوم دی ځکه چې پوهه چې دا نو دا ډېر اهم شی دی تر څو چې پوهه نه راغلم په عوام کې نه راځي تحریک نشته.
طارق اخری پښتنه به همدغه وی چې دره ته وی چې فیسبوک دغه څنګه چې تاسو د خپل ویډیوي کمپاین شروع کړی دی دغه ستاسو خپل او قتل چې په مصر کې په لیبیا کې دغه رنګ په نور یو شمیر هیوادونو کې د لسیزو کم پاچایانې وي کم ډیکټیټرانو د هغوی حکومتونه ختم کړل نو څه ګوري چې ستاسو دغه کمپاین به څه ګټې مخې ته راوړي که نه؟
بالکل تاسو خبره صحیح ده که تاسو سکرین چې ورته وایي نو هغه د فیسبوک دی یو میسج نه خوښ شوی او د ټولو عرب ملکونو د کلونو او د صدو رقم بچایې چې وي هغه اورولی. موږ هرگز به دا کوشش ونه کړو چې موږ پاکستان ته نقصان ورسوو. دا ملک زموږ ملک دی موږ د ترقي غواړو او دا پروجیکټ چې کومه دی نو دا به د ملک تقدیر بدلوي. خو که چېرې د پنجاب دغه رویه جاري چې په هر کوم وګورو د بجلی په مت کې د صوبایي خودمختاري په مت کې د دهشتګردۍ په دې حالاتو کې چې دا موږ سره کومه د مېرمنې مور په لیک کېږي نو یو ورځ به داسې راځي چې دا پښتانه ځوانان دا به خامخا وایي چې یاره ولي ځکه چې که په یونیورسټو حمله کېږي نو په باچا خان یونیورسټۍ باندې به زما په صوبه کې حمله کېږي په آرمی پبلک سکول باندې به زما په صوبه کې حمله کېږي حجره به زما په صوبه کې الوزي جومات به زما په صوبه کې الوزي بازارونه به زما په صوبه کې الوزي. نو بیا به دا قوم او دا ځوانان په دې سوچ مجبوره شي چې آیا د سټیټ زما د تحفظ زما د معاشي تحفظ زما تحفظ کولی شي که نه کومه چې د سټیټ ذمهداري ده. نو که چېرې سټیټ په دې کې ناکامه شي لکه موږ به د بنګله دېش مثال ورکړو چې بنګال زمونږ د ملک نه زیات آبادي وه خو چې موږ هغې له داسې حقوق نه ورکول د هغې چې څومره ریسورسز وو په هغې هغې له حق ملکیت موږ نه ورکو. نن د بنګله دېش څه دغه دی چې نن هغه یو ځان له ملک دی نو پښتانه په دې ملک کې اوسېدل غواړي خو په خپلو شرایطو باندې چې په دې ملک کې به د پښتنو په خپلو حقوقو باندې په خپلو وسایلو باندې اختیاري که چېرې دا اختیار نه وي تا
یو شان حقوق نه ورکړل کیږي د پنجاب په شان تا نو بیا به دغه خلک خامخا په دې باندې سوچ کوي چې زه په دې ملک کې یم آیا زه دې ملک کې سیم که نه یم.
ډېره مننه ستاسې نه طارق افغان، ستاسې ډېره زیاته مننه. اورېدونکو همدې سره د پروګرام ځوانانو غږ وخت پای ته رسیږي، او دا موږ سره طارق افغان د پښتونخوا ولسي تحریک د ویاند تاثیر دوی خبرې واورېدلې. دوی چې کوم ویډیوي کمپین شروع کړی په هغې هم خبر شئ. همدې سره خپل کوربه سلام مومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامان.